نور تفصیل سره کتل شي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کی زموږ ویب پاڼه پیدا کولای شي. پیل خبرونه کو فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د نړیوالو پنګوالو لخوا په کابل کې د 200 میلیون ډالر په ارزښت یو هوټل جوړیږي. په فاریاب کې د قیصار د ولسوالۍ د خواجه کینتی سیمه نن سهار یو اربیا وسلوالو طالبانو نیولې ده. او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر خپل خلکو ژغ وکړ چې د هغو مظاهرو تر غیز دینه لاندې کیږي چې د پراپر سختاری د اسلام پال اچولې ده. د نړیوالو پنګوالو لخوا په کابل کې د 200 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت یو 5 ستاره یا 15 ستوریزه هوټل به دروان کال تر پایه خپل فعالیت پیل کړي. د طاهر پنګه چونکو شرکت رئیس او د ګراند هوټل یو برخوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دغه هوټل په دوو برخو کې فعالیت باندې پیل وکړي. دغه هوټل یوه برخه به د اوږدې مودې میلمنو د ساتلو لپاره وي او بله برخه به د لنډې مودې فعالیتونو لپاره. دوی ویلي چې دا هوټل به 210 خونې لري او د استوګنې لپاره به 150 اپارټمنټونه پکې جوړ شي. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت نن ویل د سور میاشتې په نهمه یو بارلون کې الوتکه د بګرام په هوایي ډګر کې د درانده بار له امله راغورځېدلې و. نه د تخنیکي ستونزو په خاطر د ترانسپورت او هوایی چلن د وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال نن خبریالان ته وویل چې له امریکایي چارواکو سره د افغان دوري تر 12 ورځنیو تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې د بارلون کې الوتکه د درانه پوځي بار له امله راغورځېدلې وه. ښاغلي قلاتوال وویل د الوتکه چې د اپریل په نهمه په نهمه غورځېدلې وه پکې 5 ترانسپرلي چې 2 امریکایانو او 15 هم د عربي اماراتو تبه ووژل سوي. د فاریاب کې د قیصار د ولسوالۍ د خواجه کینتی سیمه نن سهار یو اربیا وسلوالو طالبانو نیولې ده. د قیصار ولسوال عبدالجمیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې تلفات نسته خو د سیمه ییزو پولیسو شپږ عسکر وسلوالو طالبانو ورسره نیولې دي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د سیمې د برتنیول لپاره هڅې پیل کړې. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لسهاو کورنۍ د جګړې له ویرې له هغه ځایه وتلې دي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له ټولو افغان ځوانانو غوښتنه کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې شبکې لومړی مرستیال ظاهر محبوب نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید ټول خلک چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلی محبوب د رای ورکونې د کارتونو د ویشت مرکزونو کمښت ته اشاره وکړه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر ترکانو ژغ وکړ چې د داسې مظاهرو تر اغېز دی نه لاندې کیږي چې د یې پراپر سختدریځو اسلام پالو ور اچولې ده. دو همداراز په ترکیه کې وروستیو پاڅونونو او د عربو د پسرلي ترمنځ توپیرونه رد کړل. اردوغان وویل
اولای اصلنده صندوق ته اق پارټي معلومه
ده. د وایزه د صدر اعظم او د استانبول د اوسیدونکو په توګه د دغه پیژو پاړه غواړم دا وایم چې موږ باید هغه کسان چې د خپل خامو احساساتو لمخې د رسنوي په بلنه لدی مظاهرو سره یو ځای سوي څنډې تکړو. تاسو به وګورئ چې د مظاهرې د افراطي کسان لخوا پلان سوی او بدبختانه یو شمېر خلکو ګډون پکې وکړ. په تیرو درې ورځو کې د ترکیه په مرکز انقره، استانبول او یو شمېر نورو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې روانې وي او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی. مظاهرې د استانبول په زړه کې د تقسیم چوک ته په مخامخ پارک کې د ونو د پرې کولو د پلان پر ضد پیل شوي وې. له چین رسیدلي خبرونه وایي د چرګانو د غوښې د پروسس په یوه کارخانه کې د اور لګېدو له امله 119 تنه مړه شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پېښه نن سهار وختي د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت جیلین کې شوې ده. په دغو خبرونو کې ویل شوي چې د پېښې په وخت په سیمه کې 300 کارګر په کار اخته وو او 45 تنه زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو د حل لپاره په هڅو کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره هیئت غونډه به چې نن په ویانا کې پیل سوه یوه اونۍ دوام وکړي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې ادارې د څېړونکو لخوا پر برابر سوي رپورټ به غور وکړي. او د مرکزي او ختیځې اروپا په زیاتو هیوادونو کې تر څو ورځې پرله پسې بارانونو وروسته داسې شدید سیلابونه راغلي چې په تېره یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل سوی. په جرمني، آسټرالیا، سویټزرلند، چک جمهوریت او پولند کې د سیلونو له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه سوي او زرهاو تنه خوندي ځایونو ته ایستل سوي دي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې نن ښوونځي رخصت و. د ښاري ټرافیک جریان ګډوډ دی. د ژوبرن زیات څاروي خوندي سیمو ته وړل سوي او د اطفایي کارکوونکي د ښار په زړه تاریخي برخه کې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د اوبو په ټولولو لګیا دي.
تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث او خبرې اترې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د طالبانو د تحریک په زرګونو جنګیالي دا مهال د افغان طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه او د راتلونکو انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د ایران د مذهبي مشر امام خمینی د مړینې څلورشتمه په پام کې ده چې د سې شنبې په ورځ د پیروانو لخوا یاد شي. خو د کابل ښار په غربي سیمه کې هم د دوشنبې له ورځې راهیسې د تجلیل تیاری نیول شوي او د ښار ډېره برخه د خمینی عکسونو نیولې. په دې اړه رپورټ لرو. او په ختیځه سیمه کې مو د مومندو د قومي مشرانو له یوې غونډې هم خبرو. تاسو زموږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه سربیره پر دې چې په رادیو غانو کې اوریدل شي په 2.9 منځنۍ صفه او د اف ام په 3.5. په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه زموږ خبرونه اوریدل شي او همدارنګ زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او ویډیو غانو سره کتلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شي او لاغې لارې کولی شي چې زموږ پر مطالبو تبصرې وکړي. دا خبرونه لومړنی ریپورت راخلو ته مده چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د دفاع وزیر به هم پکې حاضر وي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د وروستي پړاو او له 2014 کال وروسته د ناټو د حمایوي ونډې په اړه خبرې اترې کیږي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
په ناټو او ایسف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو چارواکي وایي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میدلی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې به د ایساف او ناټو د غړو هیوادونو او افغانستان دفاع وزیران او همدارس د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي ګډون وکړي. د دې ونی د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په ایساف او ناټو کې د شاملو هیوادونو 50 دفاع وزیران، د افغانستان دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي خپله عادي غونډه کوي. وروسته به د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي او د ناټو عمومي قومندان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د بیلابیلو مسایلو په اړه به وزیرانو ته معلومات ورکړي. میدلی وایي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د ناټو ملکی استازي به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. میدلی زیاتوي چې د ناټو د دفاع وزیران به د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر وروستي پړاو چې خورا مهم ګڼل کیږي او پر روانه میاشت کې تر سره کیږي بحثونه وکړي. دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي، ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسولیتونو د سپارلو وروستی پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایساف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او له ټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتر په نوم یادیږي خبري وکړي. د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف محاربوي ماموریت مرستندویه یا حمایوي بڼه خپل کړي. په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي ویاند وایي چې د 2014 کال تر پایه د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، خو د ناتو مرسته به هم ورسره وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن تیره اونۍ په واشنگتن کې وویل ناتو خپل دې هدف ته چې غواړي افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت بشپړ مسولیت په غاړه واخلي نږدې شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د طالبانو د تحریک په زرګونو جنگیالي د مهال د افغان طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه او د راتلونکو انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یو شمېر تروریستي شبکو او فعالیتونه د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډلې په پاکستان کې د امن ځایونه لري، نو نړیواله ټولنه باید د دې هیواد پر حکومت فشار راوړي څو دا ډلې له منځه یوسي. قسیم سلیمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د کورونی چار وزارت په داسې حال کې د تروریستي شبکو فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي چې زرګونه افغان او پاکستانی طالبان په افغانستان کې د امنیت د خرابولو هڅه کوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وی خبري غونډه ته ویل چې د ډلې هڅه کوي د امنیت د انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلی صدیقی ویل چې د پاکستان د طالبانو زرګونه کسان د افغان طالبانو همکاري کوي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهیر ګډوډ کړي.
د القاعده، طالبانو، حزب اسلامي، حقاني شبکه، د پاکستاني طالبانو تحریک، د مولوي خالص ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لشکر طیبه ډله او د محمدیه شریعت نفاس هغه ډلې دي چې د کورونی چار وزارت په وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. تر دې مخکې د میدان وردګو والی عبدالمجید خوګیانی د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې ویلي و چې د ولایت شاوخوا 200 پاکستانی وسلوال د طالبانو په جامه کې ورغلي دي. داسې ښکاري چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم ورته حالت وي. یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د دې ډلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه زیات او امنیتي ارګانونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امن داسې وایي
مسئولیتونه د افغانستان حکومت هم متوجه کیږي چې امنیتي سکتورونه دوی باید سمبال کړي، په هغه مرکزتللو وسلو باندې او هغه تجهیزاتو ته تنویل کړي. ولې هغه صنف چې دلته ډېر مهمه رول لري چې هغه کشف او استخباراتي صنف ده چې هغوی تنویل او تجهیز شي، دوی کولی شي چې علاج د واقع مشکل او وقوع د واقع باید وشي.
ښاغلی امن وایي نړیواله ټولنه باید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. طالبانو په روسیې کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په ځینو ولسوالۍ کې حتی جبهه نشته کړې دي. کتونکي وایي تر څو چې د ډلې له پولې بهر امنځاینه ولري، په افغانستان کې به پر ضد مبارزه له ستونزو سره مخ وي.
تزمغه غل ازاده راډیو ناورین نن لغرمې مخ کې د 11 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سمکنوي ولسوالۍ په خارګوټي کې ځانمرګې بریټ شوې وو چې د ریپورتون لمخې پکې د خونځي لستنه ماشومان او یو تن سیمه ایز پولیس وشل شي وو. همدارنګه چارواکو د ازاده راډیو خبريال ته ویلي چې د یو تن سیمه ایز پولیس په ګډون شپاړه ستنه نور چې د دې ولایت د امنیت د قومندان په وینا ټول ملکی وګړي دي په دې پیخه کې ټپین شوې دي. په یاد پیخه کې د ائتلافي کونو د دوو سرتیرو د ټاپیکیدو په خله هم شبه اخوانن سار وختي په لغمان کې په یو ملکی موټر د ماين چاودنه شوه چې د وی کورنۍ وته نغړي پکې وشل شوه. د لغمان د پیخه پاړه ل جلال آباد څخه د شام محمود شینواري ریپورت اورو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په سهار شاوخوا 8 بجې د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد خورته نږدې سیمه کې پر یو ملکی موټر د سړک تر غاړې د مین چاودنه شوی. د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په یاد موټر کې د یوې کورنۍ وته نغړي سپاره وو چې په چاودنه کې ټول وژل شوی دي.
د حکیم آباد خورته نږدې د ملکیانو په یو موټر باندې د سړک د غاړې یو مین چې د مخالف وسلوال لوري ځای پر ځای شوی وو چاودلې، چې له امله یې څلور مېرمنې، دوه ماشومان او یو تن ډریور په شهادت رسېدلی دي. لغمان والی ډاکټر فضل الله مجددی په دغه ویرجنه پیښه باندې خپله ژوره خواشینی څرګندوي.
د ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوخ د بوټو په ټولولو پسې تللي وو چې کور ته د ستنېدو پر مهال پرې ماین الوتی. د یادې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو پر مټ د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد، نوري او ګلارام په سیمو کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې چانیز عملیات هم نن سهار وختي پیل شوي. سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو د انجینرۍ د ټیم له لورې تر دې دمه دوه ماینونه کشف او خنثی شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ایران د مذهبي مشر امام خمینی د مړینې څلیرشتم تلین په پا پام کې دی چې د ده د پیروانو لخوا د سه شنبې په ورځ ولمانځل شي، خو رپورټونه وایي چې د کابل په ځینو سیمو کې لا څو ورځې د مخه د خمینی تصویرونه لګیدلی دي او د پیروان وایي چې د ورځې لمانځلو ته یې بشپړ چمتووالی نیولی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار د غربي سیمې په واټونو، د سړکونو پر سنډو او د مذهبي مراسمو د اجرا کولو د ځایونو ترڅنګ د ایران د مذهبي مشر امام خمینی لوی لوی تصویرونه په لوړو لوحو نصب تر سترګو کېږي. که څه هم په پام کې ده چې د امام خمینی د مړینې څلیرشتمه ورځ د سه شنبې په ورځ د ده د پیروانو لخوا ونمانځل شي، خو د سیمې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل چې خمینی یو مجاهد او روحاني شخصیت و او دوی د ورځې لمانځلو ته مخکې له مخکې تیاری نیولی دی. د کابل ښار د دشت برچی اوسیدونکو سید مصطفی او سید هاشم وویل
یک شخصیت بسیار مهم است در جهان تشیع. دیگه کدام چیزی نیست که مثلا ما خاطر ایرانی بودن یا به خاطر
په تشیع مذهب کې دایو مهم شخصیت دی، بلکه کوم خبر نه ده چې دا د ایران دی. زموږ پلرونه او نیکونه د مذهبي پیروان وو، موږ هم ورځ لمانځو. دا واقعي مجاهد و په خلکو ګران دی، ځکه لوی لوی تصویرونه په لوحو نصب دي.
بلخوا یو شمېر محصلینو او د مدني ټولنو فعالانو رسنیو ته خبر ورکړی چې د سه شنبې په ورځ به په کابل کې د دې پر ضد یو اعتراضیه غونډه وکړي چې ولې په افغانستان کې د ایران د ستر مذهبي مشر امام خمینی د مړینې ورځ نمانځل کیږي. ځینې کابل ښاریان وایي د دیموکراسۍ د اصولو له مخې د مذهبي ورځو او شخصیتونو تجلیل د هیواد د هر طبقه قانوني حق دی، خو د هیواد په اوسنیو شرایطو کې په دې کار کې افراط مناسب نه دی. ځینې بیا وایي چې د امام خمینی د مړینې ورځ دی په ایران کې ونمانځل شي، نه په افغانستان کې.
نوم وحدت الله ده، دا ښه کار ځکه نه ده چې دوی باید د شرایط په نظر کې ونیسي. دوی باید داس کارونه وکړي چې افغانستان په ګټه باندې وي. په ښار کې روان وي سل په وړو ماشومان چې د درسونه بې برخې شوي، دونه باید د دوی ته یو د تعلیم زمینه برابره شي، د دوی قلم کتابچې کومک وشي، ده ته د مکتب زمینه برابره شي.
نوم نظف الله، دا په کار هم نه ځي. خمینی ورځ موږ دلې په افغانستان کې ولمانځو. موږ په افغانستان کې باید خپل ملي شخصیتونه لرو او دیني روحاني شخصیتونه لرو. د ورځ کول منزل چې خیر او خمینی ورځ دلته منزل کې ما په نظر داسې مناسبه نه ده، ځکه هغه افغانستان سره هېڅ تړاو نه لري. نو
کارپوهان وایي افغانانو ته په کار ده چې د پردیو شخصیتونو پر ځای خپل تاریخي، مذهبي او ملي شخصیتونه ونمانځي. احمد سیدی وایي
افغانستان از خود شخصیت های دینی مذهبی قابل احترامی داره. اگر ما از خود تجلیل میکنیم بهتر بود.
زما په باور افغانستان په خپله د احترام وړ دینی او مذهبي شخصیتونه لري. که موږ خپل ونمانځو شبوي، خو ایران هیڅکله هم د افغانستان شخصیتونه نه دي تجلیل کړي. دا چې څوک تجلیلوي د هغو خپل کار دی، خو افغانان به هویت ملت نه دی. د دوی منزل هم ضروری دی.
یو شمیر نور کتون کې په کابل کې په دارنګ شاندار او مراسمو د خمینی د کلیزې منزل د افغانستان په ځینو سیاسي کړیو د ایران د نفوذ اغیز ګڼي. دوی وایي ایران په دې توګه غواړي چې له سیاسي او فرهنګي پلوه په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي.
په ختیځ سیمه کې د مومندو قومي مشرانو د یوې لویې غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې ده چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د دوی په سیمه کې امنیت ګډوډ کړي، چې ولایتي چارواکو د مومندو د قوم د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره نور تفصیل راکوي.
په ختیځ کې د مومندو قوم میشتو 15 ولسوالۍ او قومي مشرانو د یوې لوی غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې چې دوی به په خپلو سیمو کې خپل امنیت ساتي. په یاده غونډه کې چې تیره ورځ د ګوشتې په ولسوالۍ کې ترسره شوه، د لالپوري، ګوشتې، کامې، کوز کونړ او د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په سلګونو قومي مشرانو برخه درلوده. له ګوشتې ولسوالۍ څخه دغو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو دوه اونیو راهیسې په خپلو ولسوالیو کې لومړی له ولسونو سره ناستې کړي او وروسته په یوې سترې غونډې کې چې د مومندو ټول قومي مشران پکې حاضر ول، د امنیت د خوندیتوب په خاطر یې یاده پریکړه وکړه.
دغه غونډه زمونږ خپل قومونو پاس قومونو د ماخیرو دوخیلو خوګاخیلو جمعې پر عمومي غونډه وکړله او هغه غونډې ټولې بیا هم لاندې زمونږ د لاندې اجان چې لاندې په ولسوالۍ په دې سیند په غاړه پراتې دوی سره هم شریکه کړه چې ستا هغه امنیتي ننګونې چې د ګوشتې ولسوالۍ، د لالپورې ولسوالۍ، کامې، د خاص کونړ او سرکانو چې دا ټول د مومند مشته ولسوالۍ دي او دا سرحد ته څیرمه پراته دي، په دې کې په اول قدم کې په منځ بحث وشو چې موږ ته کوم امنیتي ستونزې موجود دي، د دې لپاره تدابیر ونیول شو چې په هغې تدابیرو کې دې خلکو ټول د یو متحد ځان د یو متحد وجود په شکل باندې سره فیصله وکړه چې موږ کار چې ته امنیتي مشکلو د هغې په حل کې به ګډې هلې ځلې کوو. چې په دې کې تقریبا 500 باندې نفر برخه اخیستې وه، قومي مشرانو برخه اخیستې وه.
بلخوا د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالرضی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایتي چارواکو د مومندو د قوم دغه اقدام خوښي ښکاره کړی او په خبره یې چې امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ به د امنیت د خوندیتوب په برخه کې مهم رول ولوبوي.
منګ همیشه د ولسونو د همکاریو پرمټ د دې ولایت د امنیت لا ټینګ لپاره هلې ځلې کړې دي. دا ځل چې د ننګرهار د مومندو 15 ولسوالیو درنو ولسونو غونډه کړې ده او جاړ ښکاره کړی ده چې د دولت او د امنیتي ارګانو سره به حمایه کوي، همکاري به کوي. موږ د دوی د دغه حرکت هرکلی کوو.
د مومندو قومي مشران وایي چې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د دوی د قوم خلک میشت دي او دوی به هڅه وکړي چې د مومندو د جوړې شوې شورا پر مټ په نورو سیمو کې هم ورته پریکړې اعلان کړي.
خبری مجله اوري. دوستانو، د هلمند ملي سوداګرو د شرکتونو اساسو له مرکزی دولت نه غوښتنه کړې چې د هلمند او کونړ د سیندو بره مهار کړی او د هغه بندونو کارونه د چټک شي چې د کلون رئیس د ژمنو سره سره مختن نه دي تللي. له هلمند څخه الیاس دای نور تفصیل راکړي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې ملي سوداګر او د آزادو شرکتونو استازي راټولېږي او د دولت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې درغول غوښتنه کوي. دوی وایي هغه اوبه په بندونو کې راوګرځول چې دا مهال د هلمند او کونړ له سیندونو ګاونډیو هیوادونو ته ځي. په دې موخه په لشکرګاه کې د سلګونو سوداګرو او ملي پانګوالو په ګډون جوړ شوي غونډې ته ویناوې وسوې. د هلمند د ملي سوداګرو د ټولنې مشر علي احمد ناصري وویل د مرکزی دولت له لورې د ستورو پروژو په برخه کې توجه نه ده شوی. هغه وویل له دې جملې تر لسو ډیر کلونه کیږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو کار نه دی پیل شوی. ناصري وویل د هلمند ملي سوداګر چمتو دي چې تر خپل واسه د دولت سره د کجکي د برښنا د فابریکې او پر کونړ سیند د جوړیدونکو بند په کارونو کې مرسته وکړي.
نور موږ هیله د خپل دولت څخه چې په دې هرڅه کې اساسي پلانونه جوړ کړي او عاجل اقدامات وکړي چې د دغه دواړو سیندونو اوبه رحمار کړي او په خپل وطن کې په خپل هیواد کې ځینې ګټه واخلو او په بغل کې بندونو د برېښنا جوړ شي چې دغه برېښنا به انشاء الله ډېر ظرفیت ولري چې پاکې به په هیواد کې ډېر وګړي ځینې برخمن شي، ګټه به ځینې واخلي او په تېره ملي پانګوالو سوداګر پاکې به د صنعت څخه ډېر کار ځینې واخلي چې په صنعت په برخه کې په د تېرو 12 کلونو کې په دې اکله باندې هېڅ یو کار نه دی شوی. حتی د هلمند ولایت ملي پانګوال حاضر دي چې تر خپله وسه پورې د خپل دولت سره په دغه پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي.
په دې غونډه کې چې د هلمند ژورنالیستانو اتحادیې په غوښتنه او مرسته جوړه شوې وه، ټینګار وسو چې د هلمند سیند اوبه ګاونډیو هیوادونو ته د بهېدو پر ځای د یو نهر په ډول پر هغه دشتونو ولګول شي چې دا ګړی شاړ پراته دي. د هلمند یو ملي سوداګر حاجي متي الله د برښنا پر وزیر تور پورې کړ چې سیمه ییز او قومي برخورد کوي او د کجکي د برښنا د بند کار تر نظر اړولی دی. دوی د کونړ پر سیند د جوړیدونکو بند د کار د چټکېدو غوښتنه هم کړه.
د دې پر ځای که جناب وزیر صاحب اسماعیل خان هغه دوه پروژو ته ترجیح او مقدموالی ورکړی وای. زموږ د افغانستان ډیر خلک به ځینې برخمن سوي وای او د سوکالۍ ژوند ته به مخه کړی وای.
که یوازې د هلمند سیند اوبه راوګرځي او یو د بکوا دشت فعال سي او هغه ته اوبه ورکول سي، ټول افغانستان زه په اطمینان او په ډاډ سره ویلی سم چې د هرې نگاه نه به د هغه نه استفاده پوره شي او هغه ته به هر څه که غلط نه وي کار سي به هغه ورکول کېږي.
په هلمند کې د ایسا یا د ملي پانګونې د ادارې د ساحوي دفتر مسؤول اجمل اجمل وویل د هلمند دولتي اداره چمتو ده چې هغه وسایل او امکانات د سوداګرو په واک کې ورکړي چې په دې برخه کې ورته اړتیا لري. هغه وویل خلک د مرسته وکړي چې په سیمه کې امن ټینګ سي.
موږ او تاسو ډېرې پریمانه اوبه لرو، البته د هلمند سیند او نن نور ملکونه ورباندې سمسور دي، نور ملکونه ترې استفاده کوي او زموږ په ملک هیڅ نه استفاده ترې نه کوي.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو ژمنه اته کاله وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي له لورې وسوه، خو لا هم تر دې دمه د دې فابریکې د دریم توربین د تړلو کار نه دی پیل شوی. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو زموږ لازادي رادیو ناوریده واوري واموریدل چې په هلمند کې نن په لزګونو سوداګرو د شرکتونو خوندانو ژورنالیستانو یو غونډه کړې او په دې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د کجکی او کونړ د اوبو په بندونو دی کار پیل شي. د کونړ وسیدونکو هم د حکومت او نړیوالو مرستندویانو نه د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا د بندولو جوړولو لپاره پسې غوښتنو او ګډ صبر د ناملکیدو ژمنه نه اله شوی او دوی هم پرونی یو غونډه کړې او په غونډه کې پریکړه وکړه مرستې به راټولوي او د یاد بند جوړولو چارې به خپله پیلوي. په دې اړه رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې مه هیروئ. همدارنګه د مچلغو د بند د نیمګړي کار په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې زموږ د سبا ورځې په خپرونو کې به یې واورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین، هند او پاکستان لګیا دي د خپل اټومي وسلو شمیر زیاتوي. د نړۍ درې اټوم لرونکو هیوادونو چین، هند، پاکستان تیر کال د خپل اټومي وسلو شمیر زیات کړی. فرا هیواد په دې اړه د فرانسې خبری اژانس رپورت مهم ټکی وړاندې کوي.
په سټاکولم کې د نړیوال سولې د څېړنې انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي پروسه کال د چین د اټومي سرکو شمیر 240 و، خو سش کال 250 دی. د پاکستان د اټومي سرکو شمیر پروسه شکل تر لاسو زیات سو او اوس یې د اټومي بمونو شمیر لسلو څخه یو سلو شلو ته رسیږي. هند هم تقریبا د اټومي سرګلولو شمیر تر لاسو زیات کړی دی او سشکال یې د ټولو اټومي سرکو شمیر له نوي څخه یو سلو لسو ته رسېدلی دی. د سپریا د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ د کلنی راپور پر اساس د وسلو دا ډول مسابقه د ډېرې اندېښنې وړ ده. نوموړي انسټیټیوټ د وسلو دا مسابقه په اسیا کې نازکه سوله بللې چې ژر ماتېدای سي، ځکه چې د 2008 میلادي کال راهیسې د پاکستان او هند، د چین او جاپان، دواړو کوریاو او نورو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دې هیوادونو یا حکومتونو یو له بل سره له مستقیمې جګړې څخه ډډه کړې ده. یو د بل په خاورې کې یې د بغاوتونو ملاتړ بند کړی دی او یو پر بل یې د لسیزو زاړه شکونه لا اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. اقتصادي او سیاسي همکاري یې نه ده پراخه سوې. په راپور کې لیکل شوي چې یوازې دوو لویو قدرتونو، روسیې او امریکا، د اټومي سرګلولو شمیر لږ کړی دی. روسیه د اټومي سرکو شمیر له 10,000 څخه 8,500 ته راکښته کړ او امریکا د خپلو اټومي سرګلولو شمیر له 8,000 څخه 9,500 ته راټیټ کړ. د سیپری یا د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ وایي چې په نړۍ کې د اټومي سرګلولو شمیر ډېر اټکل سوی دی، ځکه چې د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه یو ډول یا په مساوي توګه د خپلو اټومي وسلو شمیر په شفافه توګه نه څرګندوي. مثلا چین په دې برخه کې مبهم دی او روسیه هم په تدریج سره د خپلو اټومي وسلو شمیر ډېر نه څرګندوي. د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ لا تر اوسه شمالي کوریا او ایران د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه شمیري، ځکه چې د دوی د اټومي وسلو پروګرامونه لا تر اوسه په لومړیو پړاوونو کې دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که څه هم په نړۍ کې په مجموعي توګه د اټومي سرګلولو شمیر لږ سوی دی، خو د دې انسټیټیوټ په باور د اټومي وسلو له کبله په موجودو تهدیدونو کې کمی نه دی راغلی. د نړیوالې سولې د څېړنې یو لوړ رتبه څېړونکی شنان کیلی وایي یو ځل بیا وایم چې ډېر لږ امید شته چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونه په رښتیا سره غواړي چې د اټومي وسلو شمیر زیات نه کړي. په دې هیوادونو کې د اټومي وسلو د اوږدې مودې د عصري کولو په نامه پروګرام د عملي کېدو په حال کې دی، او دا د دې خبرې وړاندیز کوي چې اټومي وسلې لا تر اوسه د نړیوال حیثیت او قدرت نښه ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې امید مرزبان وړاندې کوي.
بله، با عرض سلام و عصر بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین ها میشنوید. خبر تازه این که وزرای دفاع ناتو فردا گرد هم میآیند و باز هم افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آنهاست و کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به ایران توضیحات بخواهد. گزارش های دیگر نیز در همین مجله خبری جا دارند، اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری در ولایت پکتیا و انفجار ماین کنار سرک در لغمان را محکوم کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید هزاران تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان در همکاری با طالبان افغانی در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. و در حالی که برخوردها میان پلیس و تظاهرکنندگان امروز هم در ترکیه ادامه یافت، صدر اعظم این کشور هر گونه مقایسه میان این تظاهرات و قیام‌های مردمی بهار عرب را با شدت رد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری در ولایت پکتیا و انفجار ماین کنار سرک در لغمان را محکوم کرد. در این دو حمله جداگانه بیشتر تلفات به افراد ملکی رسیده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه قتل افراد ملکی را جنایت نابخشودنی خوانده است. در یک حمله انتحاری در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا امروز 9 تن کشته و 16 تن دیگر که بیشتر آنان شاگردان مکتبند زخمی شد. به اساس گزارش‌ها در این حادثه دو سرباز نیروهای بین‌المللی هم کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال به اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت لغمان صبح امروز 8 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. قربانیان این حادثه همه اعضای یک خانواده بودند. وزارت داخله افغانستان میگوید هزاران تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان در همکاری با طالبان افغانی در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. صدیقی سخنگوی این وزارت گفت که این طالبان پلان دارند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و انتخابات آینده را اخلال نمایند. منطقه خواجه‌کینتی ولسوالی قیصار فاریاب صبح امروز بار دیگر به تصرف طالبان درآمد. عبدالجمیل ولسوال قیصار بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد کدام تلفات به میان نیامده، ولی 6 تن از پلیس محلی اسیر شدند. او گفت که قوای امنیتی سعی دارند این مناطق را از تصرف طالبان خارج سازند. این منطقه یک ماه قبل نیز به تصرف طالبان درآمده بود، ولی آنها در نتیجه عملیات تصفیه‌ای از آنجا رانده شدند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از تمامی جوانان افغان می‌خواهد تا در انتخابات آینده کشور اشتراک کنند. ظاهر محبوب معاون این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای انجام انتخابات شفاف و عادلانه در کشور اشتراک همه افغانان در آن لازمی است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 23 راکت از سوی پاکستان بر این ولایت فایر شده است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 17 فایر راکت آن بر ولسوالی دانگام اصابت کرده که در اثر آن 3 تن زخمی شده اند. آقای سمیم میگوید 6 راکت دیگر بالای ولسوالی خاص کنر پرتاب شده که تلفات در پی ندارد. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند در یک حمله هوایی آیساف بالای کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی در ولسوالی پنجوایی این ولایت یک کارمند ماین پاکی کشته شد. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز در منطقه زنگاوات پنجوایی رخ داد. و قرار است تا پایان سال روان میلادی کار ساخت هتل 5 ستاره گرند در شهر کابل تکمیل شود. این هتل به مصرف 200 میلیون دلار کمک بانک اوپک و سهم سرمایه‌گذاران خارجی ساخته می شود.
رادیو آزادی.
در حالی که برخوردها میان پلیس و تظاهر کنندگان امروز هم در ترکیه ادامه یافت، صدر اعظم این کشور هر گونه مقایسه میان این تظاهرات و قیام‌های مردمی بهار عرب را با شدت رد کرد. رجب طیب اردوان گفت تظاهرات ضد دولتی در استانبول، انقره و شهرهای دیگر از سوی تندروان سازماندهی شده است.
اولای اصلنده
کسانی که از طریق انتخابات دموکراتیک نتوانستند ما را شکست دهند، با استفاده از این راه ها سعی دارند ما را شکست دهند. او این مطلب را قبل از روان شدن به شمال آفریقا ابراز داشت. در این حال پلیس در چهارمین روز تظاهرات پیهم ضد دولتی امروز به سوی تظاهر کنندگان در انقره گاز اشکاور فیر کرد. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید تلاش های دور کردن نگرانی ها در مورد برنامه اتمی ایران کدام پیشرفت نکرده است. یوکیا امانو این مطلب را هنگام سخنرانی به اجتماع عادی هیئت مدیره این اداره بیان داشت. او افزود که گفتگوها با ایران به کدام نتیجه نرسیده است. در چند ماه اخیر ایران در پروژه های خود به ارتباط آب سنگین پیشرفت هایی داشت. شمار سنتریفیوژ های ایران و اندازه یورانیم غنی شده در آن در حال افزایش است. این فعالیت ها در نقض صریح فیصله های هیئت مدیره اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی و شورای امنیت انجام می شود. هیئت مدیره اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی در این گردهمایی خود در ویانا که یک هفته طول می کشد، تازه ترین گزارش مفتشان بین المللی درباره برنامه اتمی ایران را بررسی می کند. محاکمه نظامی یک عسکر آمریکایی که به دادن معلومات سری به وبسایت ویکی‌لیکس متهم شده است امروز آغاز می شود. برادلی مننگ 25 ساله متهم شده که در بزرگترین قضیه فاش ساختن معلومات محرم دولتی در تاریخ آمریکا، صدها هزار مدرک محرم حکومت را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. مقامات محلی میگویند بیش از 100 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه بسته‌بندی گوشت مرغ در شمال چین هلاک شدند. رسانه‌های دولتی چین گفتند که هنگام در گرفتن آتش 300 نفر در این فابریکه بودند. و پس از چندین روز باران شدید در مناطق وسیع اروپای مرکزی چنان سیل‌های سرازیر شده که در چندین دهه گذشته سابقه ندارد. حداقل 6 نفر در نتیجه این سیل ها هلاک و هزاران تن دیگر از منازل خود بیجا ساخته شدند. این سیل ها مناطق وسیع از آلمان، اتریش، سوئیس، جمهوریت چک و پولند را فرا گرفته است. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه سرویس خبری این مجله خبری و در ادامه مجله. وزرای دفاع ناتو فردا گرده هم می آیند و باز هم افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آنهاست. کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به ایران توضیحات بخواهد. اما شورای عالی صلح از تبصره درباره این سفر خودداری می کند.
هنوز وقت است که ما بتانیم یک تبصره واقع بینانه روی این مسئله بکنیم.
افزایش فعالیت‌های شورشیان در افغانستان وزارت داخله را نگران ساخته است. گزارش‌های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و عصر بخیر، در این مجله خبری من امید مرزبان میزبان شما هستم و همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا در دفتر مرکزی پیمان اتلانتیک شمالی در بلژیم گرد هم میآیند. باز هم افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث در این دیدار خواهد بود. انتظار می رود اشتراک کننده ها بالای پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان بحث های داغی داشته باشند. از مقیم نایب در این باره با جزئیات می شنویم.
وزرای دفاع ناتو و کشورهایی که در جمع نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان اسکر دارند برای دو روز در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گرده هم می‌آیند. مقامات ناتو گفتند در این اجلاس در کنار سایر مسائل درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی، ماموریت کنونی آیسف و ماموریت حمایتی آینده آن در افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. دومونیک میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت وزرای دفاع ناتو و کشورهای آیسف و وزیر دفاع افغانستان و همچنان نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا روزهای سه شنبه و چهار شنبه به اجلاس عادیشان می پردازند. پس از آن نماینده ملکی ناتو و قماندان عمومی آیسف در اجلاس اشتراک کردند، درباره مسائل مختلف به وزیران و اشتراک کنندگان معلومات می‌دهند. میتلی گفت که نماینده ملکی ناتو و قماندان عمومی نیروهای ناتو در مورد پیشرفت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در اجلاس معلومات می‌دهند. دومینیکا میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در ادامه صحبتش گفت در این اجلاس روی مرحله آخری سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان نیز بحث صورت میگیرد. وزرای دفاع بر پروسه انتقال تمرکز میکنند، زیرا ما توقع داریم که مرحله آخر سپردن مسئولیت ها در آینده نزدیک از سوی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان خواهد شد و در این مرحله رهبری تمام امور امنیتی کشور به افغانان سپرده خواهد شد. فکر میکنم که وزرا در مورد آخرین تحولات ماموریت آیسف و مهمتر از همه درباره ماموریت پس از سال 2014 میلادی که به نام ماموریت حمایتی قاطع یاد میشود بحث میکنند. این در حالی است که ماموریت آیسف در افغانستان از یک ماموریت ماربوی به ماموریت مشورتی و حمایتی از نیروهای افغان تغییر میکند. نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کامل امنیت افغانستان را به دوش میگیرند و ناتو متحد به ادامه کمک با آنها میباشد.
شنید که فردا وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو با هم دیدار میکنند و افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث در این نشست خواهد بود. پیش از برگزاری نشست سازمان عفو بین‌المللی از ناتو خواسته است تا در اجلاس فردا بحث بالای دستاوردهای افغانستان در بخش حقوق بشر را فراموش نکنند. این سازمان از ناتو خواسته است تا نگذارد پس از خروج نیروهایش از افغانستان دستاوردهای این کشور در خصوص حقوق بشر با مشکل روبرو شوند. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی می گوید نیروهای افغان و بین المللی باید دستاوردهایی را که در بخش حقوق بشر در 12 سال گذشته به آن دست یافته شده است حفظ نموده و تضمین کنند که حقوق مردم افغانستان در اوضاع جاری و در آینده گارانتی گردد. این موضوع را سازمان عفو بین المللی قبل از اجلاس آینده مقامات ناتو در بروکسل ابراز داشته است. قرار است وزرای دفاع کشورهای ناتو به تاریخ 4 و 5 ماه جون در بروکسل ملاقات نموده و بر علاوه مسائل دیگر روی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان و پروسه تحول بعد سال 2014 در افغانستان بحث کنند. بر اساس اعلامیه سازمان عفو بین المللی، ایزابل ارادون معاون بخش آسیا پاسیفیک این سازمان میگوید افغانستان در حال گذر از یک مرحله مهم است و این خیلی مهم است که حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن موضوع حقوق بشر در آن کشور را فراموش نکنند. افغانستان هنوز هم با چالش‌های جدی در بخش حقوق بشر مواجه است که باید در صدر هر آجندا درباره آینده افغانستان قرار داشته باشد. بر اساس اعلامیه امنستی انترنشنال، غیر نظامیان در افغانستان هنوز هم قربانیان اصلی جنگ در آن کشورند و عدم موجودیت حسابدهی نیروهای افغان و قوای خارجی در بخش تلفات جانی و مالی برای غیر نظامیان در جریان عملیات‌های آنها از مشکلات عمده موجود در افغانستانند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی ملل متحد، بیش از 2700 فرد ملکی سال گذشته در افغانستان کشته شدند که قوای افغان و آیساف مسئولیت کشته شدن 8% آنها را به عهده داشت. ایزابل ارادون، معاون بخش آسیا پاسیفیک امنستی انترنشنال می گوید، قوای افغان و آیساف هر دو روی تعهداتشان برای جلوگیری از تلفات ملکی تاکید نمودند و به همین دلیل ناتو و آیساف باید تحقیقات جدی و لازم را در زمینه روی دست گیرند تا میراث حل ناشده را برای بعد سال 2014 از خود باقی نمانند. در اعلامیه امنستی انترنشنال آمده است که این سازمان این را درک می کند که ناتو و آیساف تلاش هایی را برای جلوگیری از تلفات ملکی به خرج دادند، ولی این اقدامات باید به شکل بهتر و جدیتر عملی شده و ادارات دیگر به شمول ادارات حکومتی، استخباراتی و قراردادیان شرکت های خصوصی را که عملیات های نظامی را انجام می دهند تحت پوشش قرار دهد. سازمان عفو بین المللی همچنان از وضعیت زنان و بیجا شدگان در افغانستان نام برده است که باید برای بهبود وضعیت و تضمین حقوق آنها اقدامات لازم اتخاذ گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. یک موتر مسافربری امروز در بغلان از مسیر منحرف شد و به دریا افتاد. 7 عضو یک خانواده سرنشینان این موتر بودند. از بشیر احمد غزالی درباره سرنوشت این هفتن میشنویم.
شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی بر رادیوی آزادی گفت این فامیل که سوار بر یک موتر نو استراچه از کابل راهی پل خمری بودند در شهرهای دوشی پل خمری دچار چنین حادثه‌ای شدند. آقای سرحدی افزود تلاش برای نجات این فامیل که زنان و کودکان نیز شامل آن میباشند جریان دارد، ولی از اینکه ساعت‌ها از وقوع حادثه گذشته و طغیان آب هم مانع کار گروه نجات میباشد، کمتر امیدواری بر زنده ماندن آنها وجود دارد. و افزود افزون بر این در یک رویداد جداگانه دیگری در همین مسیر دوشی پل خمری که صبح امروز دوشنبه رخ داد، دو تن هلاک و 6 تن دیگر به شدت زخمی شدند.
اطلاعی که بر ما رسید از سراچه تعداد 10 نفر بوده، دو تاش نجات یافته، 7 تا از زیر هوا هستن، هنوز غرق هستن که تا هنوز نتونستن بکشن. از دیروز به این طرف تقریبا 3 حادثه است که چپه شدن یک تانکر است و حادثه یک چپه شدن یک موتور کرولا است که 2 کشته داشت و 4 زخمی و این حادثه 3 که در ساحه زرسنگ است.
ولسوالی دوشی علت وقوع این حادثات ترافیکی را سرعت بیش از حد مجاز و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی موتروانان خواند و گفت در سال جاری میزان این گونه حوادث نسبت به سال گذشته در شهرهای مربوطه دوشی چندین برابر افزایش یافته است. مسئولان ریاست صحت عامه بغلان وضعیت زخمی ها را خوب توصیف کردند، ولی در مورد افراد گیر مانده در دریا امیدی بر زنده ماندن آنان نداشتند. در سال روان خورشیدی چندین حادثه خونبار ترافیکی در ولایت بغلان رخ داده، ولی چنینی که 7 عضو یک خانواده یک جایی با موتور حاملشان غرق دریا شده باشند اتفاق نیفتیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که افزایش تنش‌ها در نقاط مختلف افغانستان وزارت داخله افغانستان را نگران ساخته است. وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی گفت کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر هیئت طالبان به ایران آگاهی بیشتر به دست آورد. طالبان تایید کردند که هیئتی از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است. همچنان گزارش شده است که تعداد دیگری از اعضای گروه طالبان در یک کنفرانس دینی در تهران شرکت کردند. هرچند تا حال حکومت ایران به طور رسمی این سفر را تایید و یا رد نکرده، اما رسانه‌های ایرانی از این سفر هیئت طالبان به ایران گزارش دادند. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می‌شنویم.
یک سخنگوی طالبان تایید کرده است که این گروه هیئتی از نمایندگانش را برای بحث‌های 3 روزه به ایران فرستاده است. گفته می‌شود این مسئله نماینگر آن است که ایران می‌تواند نقش یک میانجیگی منطقوی را بین حکومت افغانستان و طالبان بازی کند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان امروز در یک ایمیل فرستاده شده گفت نمایندگان طالبان در آغاز این هفته با مقامات ایرانی ملاقات و گفتگو کردند. به گفته احمدی یک گروه دیگری از ملاهای طالب در یک کنفرانس مذهبی در تهران شرکت داشتند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفت در رابطه با سفر نمایندگان طالبان به ایران با مقامات ایرانی تماس‌های گرفتند. یک آژانس خبری ایران به روز شنبه گفت تهران میزبان یک هیئت از طالبان افغان بود. گفته شده است در جمع هیئتی که از ایران دیدن کرده اعضای دفتر قطر هم شاملند که ریاست آن را طیب آقا به عهده داشت. در حالی که مسئله دیدار نمایندگان طالبان از تهران تازه در رسانه‌ها منتشر شده است، کارشناسان افغان میگویند رابطه طالبان با ایران مسئله جدید نیست و طالبان از چند سال به این طرف با تهران روابط داشتند. وید مژده، کارشناس امور سیاسی افغان، میگوید طالبان در سال 2010 تلاش کردند تا روابط را با کشورهای همسایه افغانستان به غیر از پاکستان برقرار کنند که این مسئله به ابتکار ملا برادر صورت گرفته بود و او خود قربانی همین موضوع گردیده و توسط پاکستانی ها دستگیر شد. به گفته آقای مژده، از آن بعد کسانی بودند که از چنگ پاکستانی ها فرار کرده و به ایران رفتند و بعد از جریانات بعدی راهی قطر شدند. به گفته آقای مژده، بعد از همان وقت ایران چنین اقدامات را تشویق هم کرده است. آقای مژده در مورد این که هدف ایران با داشتن روابط با طالبان افغان چیست میگوید، ایران میخواهد از یک سو به جهان اسلام نشان دهد که تنها از جنبش های شیعه حمایت نمی کند و سوی دیگر با این کار به شکل بر امریکا فشارهایی را وارد می کند.
ایران میخواهد بگوید که دید ما در مسائل دنیای اسلام دید مذهبی نیست، بلکه ما با تمام گروپایی که با امریکا درگیر منازعه هستند، امریکا بر اونا فشار وارد میکنه، ما با اونا رابطه خوب داریم، چنانچه با حماس در فلسطین داریم و با طالبان هم میتونیم داشته باشیم، پس مسئله مذهبی در اینجا وجود نداره. نکته دیگه البته ای است که به نحوی ایران میخواد این پیغام رو به آمریکایی‌ها برسانه که دست ما در افغانستان و در این منطقه بیش از آنچه که شما فکر میکنین باز است. به این شکل میخواد یک پیغام به آمریکا هم داشته باشه.
آقای مژده در رابطه با این که ایران چی نقش را می تواند در موضوع سال افغانستان بازی کند می گوید همسایه های افغانستان همانطور که می توانند در ناامنی های این کشور نقش داشته باشند، نقش مسلمه را در مسئله سال افغانستان نیز می توانند بازی کنند.
سفر هیئت طالبان به ایران گزارش بوده از زرغون منگل. هیئت طالبان به چه هدف راهی ایران شده است؟ کسب حمایت بیشتر برای شورش در افغانستان و یا هم گفتگو با کشورهای منطقه برای برقراری صلح؟ تا حال در این دو سوال بی پاسخ ماندند. شورای عالی صلح هم از پاسخ دادن به این سوال ها خودداری می کند. محمد اسماعیل قاسمیار، مسئول روابط خارجی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت
حقایق مربوط به سفر در رابطه با مقاصدش، اهداف و انگیزه ها و اینها خیلی معلوم نیست. یعنی هنوز وقت است که ما بتانیم یک تبصره واقع بینانه روی مسئله بکنیم، لکن تا حال موضع رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران ای بوده که ما از پروسه صلح و مصالح ملی به رهبری افغانها و به مالکیت خود افغانها ما پشتیبانی میکنیم. اینها اگر میخواین که یعنی یک کمک بکنن، زمین سازی بکنن، مساعدت در این رابطه بکنن که مذاکرات شروع شود، عمل نیک خواهد بود.
محمد اسماعیل قاسمیار، مسئول روابط خارجی شورای عالی صلح، با رادیو آزادی صحبت میکرد. طالبان تایید کردند که هیئتی از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است. هرچند تا حال حکومت ایران به طور رسمی این سفر را تایید و یا رد نکرده، اما رسانه های ایرانی از این سفر هیئت طالبان به ایران گزارش دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. افزایش فعالیت‌های شورشیان در نقاط مختلف افغانستان وزارت داخله را نگران ساخته است. این وزارت می گوید هزاران طالب افغان و پاکستانی تلاش دارند تا انتخابات سال آینده در افغانستان را مختل کنند و روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان را با مشکلات روبرو سازند. در یک ماه گذشته در حملات مخالفان مسلح دولت افزایش چشمگیر دیده می‌شود. طالبان می گویند این حملات را به سلسله عملیات تحت نام خالد بن ولید برا انداختند. وزارت داخله در همین حال از شدت در تدابیر امنیتی خبر می‌دهد. بیشتر در این باره از سحر لیوال می‌شنویم.
وزارت داخله افغانستان در حال فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی را برای امنیت این کشور تهدید می‌خواند که گفته می‌شود هزاران تن از طالبان افغان و پاکستانی تلاش دارند تا امنیت در افغانستان را برهم بزنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در نشست در کابل گفت که این گروه ها تلاش می کنند تا پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و پروسه انتخابات را برهم بزنند و از جامعه جهانی خواست تا در راستای از بین بردن گروه های تروریستی همکاری کند. آقای صدیقی در مورد چنین گفت:
اطلاعات منشان می دهد به هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبان افغانی بیشترین تلاش به خرج می دهد که وضعیت افغانستان به خصوص تکمیل روند پروسه انتقال امنیت در افغانستان اخلال بکند.
شبکه‌های القاعده، طالبان، حزب اسلامی، شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستانی، شبکه مولوی خالص، نهضت اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه و نفاذ شریعت محمدی از جمله شبکه‌هایند که به گفته وزارت داخله افغانستان برای امنیت این کشور تهدید جدی به حساب می‌آیند. قبل از این در جریان دو هفته گذشته حملات سوی مخالفان مسلح در ولایات مختلف افغانستان انجام شده که مسئولیت شمار زیاد آن را گروه‌های مذکور به عهده گرفتند. همچنان والی میدان وردک در جلسه شورای امنیت گفته بود که حدود 200 تن از نظامیان و کارمندان استخباراتی پاکستان در لباس طالبان در ولایت میدان وردک جابجا شدند. شماری از آگاهان میگویند که حکومت افغانستان باید جهت جلوگیری از تهدیدات گروه‌های تروریستی فعالیت‌های استخباراتی را در کشور افزایش داده و نیروهای امنیتی را با سلاح‌های مختلف مجهز بسازد. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان:
به خاطر دفع و طرد حملات چنین ناجوانمردانه دشمن فقط به سمت استخبارات و سمت کشفی ضرورت اشد دارند که حکومت بتانه توسط مکافات مادی و معنوی و همچنان مشکلاتی که این دو سمت در برابر خود داره تا اونا را رفع ساخته بتانه و بتانه به دست بلند کار کنه. همچنان در مقابل تهدیدات روانی که مردم ما را زیر تاثیر خود آوردن، اینا تبلیغات وسیع از مساجد و از خود رسانه های تبلیغاتی برافرته.
آقای امان افزود که جامعه جهانی باید طبق تعهداتش در بخش مبارزه علیه تروریسم حکومت پاکستان را مجبور بسازد تا برای از بین بردن شبکه‌های تروریستی در خاکان کشور اقدام نماید. شبکه حقانی که گفته می‌شود مسئولیت شمار زیاد از حملات انتحاری در افغانستان را به دوش دارد، در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کند. گزارش‌ها از افزایش فعالیت‌ها و حملات مخالفان مسلح در این اواخر خبر می‌دهند. به باور شماری از گاهان تا زمانی که پناهگاه‌های امن شبکه‌های تروریستی در آن سوی سرحدات افغانستان از میان نروند، مبارزه علیه تروریسم نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان میگوید که تا چند روز دیگر جامعه جهانی کمک‌های مالیش برای 5 سال آینده با افغانستان را مشخص خواهد ساخت. اشرف غنی احمدزئی امروز اطمینان داد که 2014 سال ختم کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان نیست. جاوید حزن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه نگرانی ها در ارتباط با سال 2014 و پایان کمک‌های مالی جامعه جهانی افزایش یافته، اما رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی میگوید که کمک های جامعه جهانی با افغانستان تا 5 سال دیگر ادامه خواهد یافت. دکتر اشرف غنی احمدزئی به روز دوشنبه در نشستی که به هدف تقدیر شخصیت وی من حیث دومین شخص متفکر جهان در کابل برگزار شده بود، گفت که این مسئله تا چند روز دیگر معلوم خواهد شد.
خبر پسل دینه
پس از این حرف بالای سال 1393 نیست، بلکه حرف بالای سال 1398 است. تا چند روز آینده شما خواهید شنید که جهان با کمک محکم تا 5 سال دیگر با ما ایستاد می شود.
مرستی سره 5 کال نور را سره دارید.
اما آقای احمدزئی روشن نساخت که این کمک ها در کدام بخش ها با افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که جامعه جهانی سال گذشته در کنفرانس توکیو تعهد کمک بیش از 16 میلیارد دلار را به افغانستان اعلام کرد. رئیس کمیسیون انتقال در این نشست در کنار کمک های جامعه جهانی به افغانستان در خصوص نظام های سیاسی در این کشور نیز تماس گرفت. آقای احمدزئی انتقاد کرد که در افغانستان مسئولان قانون را بالای خود تطبیق نکرده و سبب خرابی نظام می شوند.
افغانستان که همیشه دولت
در افغانستان حکومت ها همیشه از دست مسئولان سیاسی خراب شده است، از طرف مردم خراب نشده است. بیایید مسئولان را جمع کنیم تا مسئولیت دینی و ملی خود را بشناسند.
وای همچنان گفت اداره امروز افغانستان نیز با اثر مداخلات کاری در ادارات به یک پستین پیوندی مبدل شده است. رئیس پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به خاطر آمدن اصلاحات در ادارات حکومتی روی اجماع ملی تاکید کرد و گفت با رسیدن به این اجماع می توان مشکلات را حل فصل کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فیروز از کابل نوشته است در منطقه 40 ستون کابل تعداد معتادان از حد زیاد شدند. مهراب علی از جای نامعلوم می نویسد طالبان مستقل نیستند که دولت با آنها وارد مذاکره شود. عابد از ولایت هرات نوشته است دولت باید از معتاد شدن جوانان جلوگیری کند. محبوب غزنوی می نویسد مردم در غزنی از بیکاری رنج می برند و عبدالله از فاریاب می پرسد آیا افغانستان در سال 2014 آرام می شود. عبدالله جانی خوب خداوند معلوم است که در سال 2014 چه می شود، اما میگن که دنیا با امید خورده شده. امیدوار باش. و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما روی همین امواج خواهیم بود. حالا روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.